era mal tiau, ok.
سرخط خبرها، برخی کشورهای بزرگ جهان تلاش دارند دور دوم گفتگوهای صلح هر چیز زودتر آغاز گردد. تا حالا 15,000 ظاهر عجم به عربستان سعودی انتقال داده شده است و 4 تن به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت شدند. تفصیل خبرها، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که امریکا و چین تلاش دارند که مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هر چیز زودتر از سر گرفته شود. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا امروز در صحبت با رادیو زدی گفت که این دو کشور در دور دوم گفتگوهای صلح ناظر بودند و بالای پاکستان بسیار اثرگذار هستند.
در حال حاضر نمایندگان دو کشور بزرگ مثل امریکا و چین خود به این اصرار دارند که دور دوم گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان مسلح آغاز شوند.
در عین حال شمار از علمای دین تاکید دارند که افغانستان در منطقه بیشترین نیاز به صلح دارد و باید موانع در این زمینه از میان برداشته شود. دور دوم گفتگوهای صلح قرار بود در آخر ماه جولای برگزار گردد، اما بنابر نشر خبر مرگ ملا محمد رهبر پیشین گروه طالبان تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد. نماینده های ولایات شرقی در ولسی جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها در این ولایت شکایت دارند. تعداد از این وکلا امروز در نشست تحت نام بررسی وضعیت امنیتی ولایات شرقی کشور با هم جمع شده بودند. شهزاده شاید نماینده مردم کنر در ولسی جرگه در این نشست از حکومت خواست که هر چیز زودتر به تامین امنیت در ولایات شرقی کشور توجه کند. ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان ولایاتند که در این اواخر شاهد ناامنی و حضور گروه های جنگجوی خارجی هستند. وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید که از میان 24,000 ظاهر حج تا کنون 15,000 تنشان به عربستان سعودی انتقال داده شدند. فیض محمد عثمانی امروز در صحبت اختصاصی با رادیو زدی گفت که قبل از زمان تعیین شده اما زائرین افغان به عربستان سعودی انتقال داده خواهند شد.
خوشبختانه از آغاز پروسه تا کنون 15,400 حاجی از جمع 24 حاجی به عربستان سعودی طی 33 پرواز انتقال یافتند.
آقای عثمانی گفت که تا حالا هیچ مشکلی در پروسه انتقال زائرین حج به عربستان سعودی به میان نیامده است. این در حالی است که در سالهای گذشته زائرین حج از مشکلات در این پروسه شکایت داشتند. و ریاست امنیت ملی قندهار میگوید که 4 تن را به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت کرده است. در خبرنامه‌ای که از سوی این ریاست به نشر رسید آمده است که این افراد در یک عملیات خاص با مقدار اسلحه و مهمات دستگیر شدند. طالبان مسلح در مورد تاکنون تبصره نکردند و حالا خبرهای منطقه را همکارم ستار فروغ تقدیم می‌کند.
پاکستان از روز دفاع این کشور تجلیل میکند. برای یادبود از 50مین سالگرد جنگ پاکستان بر ضد هند در سراسر پاکستان امروز 1 دقیقه سکوت شد. این جنگ بر سر مالکیت منطقه کشمیر به هزاران تن از دو طرف تلفات وارد کرد. درگیری ها از ماه اپریل الی سپتامبر سال 1965 به اوجش رسید و در آن زمان ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق بر پاکستان و هند فشار آوردند تا روی برقراری آتش بس توافق کنند. این تلاش ها منجر شد تا در جنوری سال 1966 توافق صلح موسوم به اعلامیه تاشکند به دست آید. مراسم تجلیل از روز دفاع پاکستان در مرکز عمومی اردوی پاکستان در راولپندی برگزار شد. قوای هوایی پاکستان همچنان پروازهای نمایشی را در اسلام آباد اجرا کردند و در این نمایش جت‌های جنگی و هلیکوپترهای نظامی نیز سهم داشتند. عربستان سعودی میگوید در حمله راکتی روز جمعه بر یک انبار سلاح و مهمات در یمن 10 سرباز که شهروندان سعودیان نیز کشته شدند. پیش از این امارات متحده عربی تایید کرده بود که 45 عسکر این کشور در حمله راکتی شورشیان حوثی در یمن کشته شدند. بحرین هم از مرگ 4 نظامیش در این رویداد خبر داده بود. این بزرگترین تلفات بر قوای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از آغاز جنگ شورشیان حوثی در یمن از ماه مارچ به این سو به شمار می رود. همزمان با این نیروهای ائتلاف دیروز هم به حملات هواییشان در یمن ادامه دادند. صدر اعظم استرالیا اعلان کرده است که کشورش پناهجویان بیشتر از سوریه را خواهد پذیرفت. اما تونی ابوت امروز گفت افزایش در تعداد پناهجویان سوریه که استرالیا میپذیرد در برنامه پذیرش شهروندان سایر کشورها تغییر وارد نخواهد کرد. این تصمیم پس از فشار از سوی حزب صدر اعظم عبود اتخاذ می شود. تونی عبود رقم مشخص پناهجویان سوریه را که استرالیا می پذیرد ارائه نکرد، اما گفت که تمرکز بالای پذیرش افراد بیشتر از اقلیت های رنج دیده که در کمپ های مهاجرین در شرق میانه بسر می برند خواهد بود. در همین حال نشریه سنده تایمز چاپ لندن گزارش می‌دهد که حکومت بریتانیا آماده است تا 15,000 پناهجوی سوریه را بپذیرد. در گزارش این نشریه آمده است که حکومت بریتانیا همچنان تلاش می‌کند تا حمایت حزب کارگر را در زمینه اجرای حملات هوایی بر تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در سوریه به دست آورد. سنده تایمز قبلا گزارش داده بود که این انتخاب موجود است تا مهاجرین مستقیما از کمپ های سازمان ملل متحد در سرحد سوریه پذیرفته شوند. این گزارش ها در حالی است که هزاران تن از پناهجویان پس از آن دیروز به اتریش و جرمنی رسیدند که حکومت هنگری برای آنها بس ها را فراهم کرد. پلیس اتریش میگوید که انتظار دارد 10,000 پناهجو از هنگری وارد اتریش شوند. پلیس در جرمنی میگوید که برای ورود 5,000 تا 7,000 پناهجو آمادگی دارد. وزیر خارجه آمریکا در مورد گزارش‌های ابراز نگرانی کرده که گویا روسیه وسایل نظامی و تجهیزات را در سوریه جابجا کرده است. جان کری این نگرانی را در تماس تلفنی با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف ابراز کرده است. وزارت خارجه آمریکا در یک خبرنامه میگوید جان کری به وزیر خارجه روسیه گفته است اگر این گزارش‌ها دقیق باشند امکان دارد وضعیت سوریه را بیش از این هم پیچیده سازد. در ادامه گفته شده که این وضعیت باعث می شود تا بیگناهان بیشتر زندگی خود را از دست دهند، موج پناهجویان افزایش یابد و مبارزه با جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش با خطر روبرو شود. وزیران خارجه آمریکا و روسیه در این گفتگوی تلفنیشان موافقه کردند که در اواخر ماه سپتامبر در نیویورک به بحث‌هایشان در مورد حل جنگ سوریه ادامه دهند. رسانه‌های غربی گزارش دادند که شاید روسیه اخیراً شماری از پرسنل نظامی و تیاره را در سوریه جابجا کرده باشد. و خبر آخر این که نیروهای امنیتی تاجکستان اوایل امروز هم برای معاون پیشین وزیر دفاع این کشور و طرفدارانش جستجو نمودند. این درست پس از درگیری‌هایی است که در داخل و اطراف شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان 22 تن به شمول 9 مأمور پلیس و 13 تن روی مسلح کشته شدند. تلاش برای گرفتاری عبدالعلیم نظرزاده سابق معاون وزیر دفاع تاجکستان در یک منطقه کوهستانی در نزدیک دره رامت متمرکز است. این منطقه در فاصله حدود 150 کیلومتری شرق دوشنبه موقعیت دارد. وزارت داخله تاجکستان میگوید که نظرزاده و طرفدارانش پس از انجام حملات روز جمعه بر یک دیپوی اسلحه و یک ماموریت پلیس به سوی دره رامت فرار کردند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را از رادیو آزادی دنبال کنید.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري خبرونه زنګړی شوی نن ورځ ایچ آی وی یا ایډز ناروغی ته. او په خبرونه کې د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخی مشر ډاکټر محمد خان هدایت لمن سره په خبرونه کې ملمدای چې ساسي پښتني ځوابي ډاکټر صاحب تاسو د خبرونه په لومړي برخه کې ډیر مهم معلومات مو لوریدونکو سره شریک کړل. خو اوس کډار ته وی چې ایچ آی وی ویروس لا دی ټولنیزو اړیکو لکه د لاس ورکول او یا یو ځای د غذا له خوړلو په وسیله هم یو انسان نه بل ته انتقالیږي کنه؟
دا ویروس د یو ځای کې نسل یو ځای ډوډۍ خوړلو د یو ځای ژوند کولو نه په یو ځای یو تشناب نه استفاده کول یو هاوس کې د اوازی کول او داسې نور لارو نه انتقالیږي. او د انتقال لارې سره رقم چې ما مخکې هم یاد کړې داسې مشخصې لارې دي چې د وینې او د وینې د مرکبات نه د جنسي اړیکو نه د مور نه ماشوم ته همدغه اساسي لارې دي، نور لارو نه انتقالېږي.
ډاکټر صاحب، هغه کسان چې په خپل بدن کې د ایچ آی وی ویروس لري او د ټولنیز د حساسیت لامل نه غوړي چې تشخیصي مرکزونو ته ولاړ شي، ساسي په اند دا کار څومره ناوړه عواقب لري؟
دا هم ځان ته خطر پېښوي، هم ټولنې ته خطر پېښوي. که په وخت سره دا کس د تشخیص مراکزو ته مراجعه وکړي، هلته تشخیص شي، معاینات تکمیل شي، وروسته د دې نه چې معاینات تکمیل کیږي، د دې د تداوی په اکله باندې تصمیم نیول کیږي چې هایا دته تداوی باید شروع شي که یو څه موده ورته ماتل وشي. نور که په دې ډول سره دا کارونه کې د تشخیص او د تداوی مرکز ته مراجعه ونه کی، اده تشخیص هم همداسې پټ پاتې کیږي. په دې موده کې چې دا تشخیص معلوم نشو، نور دا کولای شي په اسانه باندې مرض نورو ته انتقال کړي. او که دا تثبیت شو، ثابت شو چې دا په دې مرض باندې اخته دی، نور معاینات تکمیل شو، کله چې دته تداوی شروع کیږي، د دې تداوی نه مقصد دا دی چې دا کس خپل هم آرام په دې ټولنه کې ژوند وکړي، کار کولای وشي، د خپل روزګار په ښه توګه باندې مخکې ته بولی وشي. او د دې په څنګ کې کله چې دته تداوی شروع کیږي، دې په وجود کې د دغه ویروس اندازه ډیر زیات ځپل کیږي، د میلیونهاو نه زرهاو ته کته کیږي، او د دې د انتقال نورو ته کمیږي. کله چې یو کس په میاشتو یا یو کال نه زیات دوا واخلي، نو اده د مرض انتقال د دې نه نورو ته ډیر کمیږي او امکان دی چې نورو ته انتقال نشي بیا.
ډیر زیاته مننه خیر محمد له هلمند ولایت نه په لیکه کې. السلام علیکم.
ما مشکل کمر داریم، کمر درد دی تقریبا 5 ماه پیش همه کمر ما درد نکرد، سو که دوا گرفتیم و اجیسو کردیم و سو کردیم و اصلا کم نیک خوب شد، باز دیگه یک ظرف یک از سوتالا دیگه همه درد دیگه پیدا شده.
برادر محترم، بخاطر از اینکه کمر دردیتان جور شوه، شما باید به دکتر استخوان یا دکتر ارتوپیدی مراجعه کنید. دکتر ارتوپیدی عکس کمرتان خواهد گرفت، بعد از او برتان ادویه که لازم است توصیه خواهد کرد، انشاءالله که جور خواهد شدین.
دوستانو یادونه کو چې نن ورځ په خبرونه کې د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي په اړه غږیږي، چې ویل کیږي په دې ورسیو کې پیښې په افغانستان کې ډېرې لیدل شوې. که تاسو هم د اړوندې ناروغۍ په اړه کومه پوښتنه لرئ، نو د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په خبرونه کې دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. یو بل اوریدونکو هم اخلو چې دوی کومه پوښتنه لري د اړوندې موضوع په اړه. البته السلام علیکم، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. السلام علیکم.
سلام، څنګه بخیر؟
ډیر زیاته مننه، ځان معرفي کړئ.
ډاکټر صاحب، مې دا پوښتنه چې دا فوټان خو دا ول ور ډیر ګران دی، او دا بل ور چې خلک څه چې یو بل انجن چې شته چې کال پر کور نه سي ځوانانو دا سي بیا خارج ملکو ته دي دوی اماره تلته مشروع کې دا ډاکټر راځي هم وایي چې دا د نمشپړو څخه دا دی ځوانان وایي نمشپړ کې نو دا کې چې دا د حضرت تاوان دی چې ژوند تبا کوي. ډاکټر صاحب، خدای تاسو ته معلومات ورکړي.
ډاکټر صاحب، دغه ورور د نامشروع جنسي اړیکو په اړه ویلې، که څه هم یعنې د دوی پوښتنه البته مشورتي بڼه لرله، کومه مشخصه پوښتنه نه وه. ستاسو له نظره د نامشروع جنسي اړیکو تر څنګ تاسو نورو عوامل ته هم اشاره وکړئ، نور کوم عمده مسایل دي چې ایډز ناروغۍ ته زمینه برابروي؟
یو شی باید وویل شي چې دغه مشروع او نامشروع دواړه کېدای شي سبب د دې انتقال شي. دا په دې معنی کله چې یو ورور یا یو خور په دې ویروس باندې هخته وي او هغه رسمن واده کړی وي، خاوند لري یا ښځه لري، او د مشروع اړیکې دي، مګر کله چې یو مصاب وي نو کېدای شي بل ته انتقال شي. دې په خاطر باندې چې د دغه مشروع وی که نامشروع وی اړیکنه دغه مرض انتقال صورت ونی نسی خ خبر ادا دا چاول خو دغه نامشو اړی کی بند کی او کا اغه نه بندوی نور بیا د کانډوم یا د پوخ نه استفاده وکي د پوخ نه په استفاده سره د انتقال اندازې تر حدا پورې کمیږي.
ډاکټر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې کچری او مور په ایچ ای وی باندې اخته ماشوم ته هم انتقالیږي، څنګه یې مخنیوي کېدای چې ماشوم ته د ایچ ای وی انتقال نشي؟
دې په خاطر باندې چې انتقال د ویروس د مور نه ماشوم ته کم شي، باید مور په هر وخت کې چې تشخیص کیږي د ډاکټرانو سره په تماس کې شي، هغه ته تداوی شروع شي، هغه ته لازم مشورې ورکړل شي، او د هغه وخت نه چې دا تشخیص کیږي د تداوی شروع کیږي، باید د انتانی متخصص او د نسایي ولادي متخصص د نظر لاندې دا مشورې واخلي تر هغه وخت پورې چې دا ولادت کوي، او وروسته د ولادت نه هم د شیدې ورکولو په وخت کې دا باید منظمه هغه دواګانې چې د ډاکټرانو لخوا د تورکول کېږي منظمه یې واخلي، ان شاء الله د مور نه ماشوم ته د انتقال اندازه کمیږي، حتی صفر ته امکانات شته دي چې کم شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. ایچ ای وی ناروغۍ ته ځانګړې شوې د خبرونه بل اوریدونکو هم درو. سلام علیکم. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
اوري. دا کوشش کوي چې وای تاسو ښه دی راووسی، نو د شذو اخر پایدا کیږي چې بار خلک په جنا او فنرو وخت کیږي اخر لار د مرزي دې پیښیږي. کوم کوفي مو دغه چې دی قوانين چې دا غدته
ښه د دوی کومه مشخصه پختنه نه و. ډاکټر صاحب اړیکه هم پرې شوه که کومه پختنه و نو ټلیفون دی وکي. ډاکټر صاحب کوم کسان چې په ایچ آی وی یا ایډز ناروغۍ باندې اخته کیږي د درملنې دغه موده څومره وخت نیسي او په څومره وخت کې درملنه کیدای شي؟
باید وویل شي چې ایچ آی وی یو دوامداره مرض دی، لکه جیک فشار یا هغه کسان چې په سالنډی باندې اخته دي یا هغه کسان چې په شکر باندې اخته دي، دا هغه امراض دي چې دوته مزمن امراض ویل کیږي. مزمن امراض یعنی چې تر ډیر وخت پورې د انسان سره وي. ایچ آی وی هم یو مزمن مرض دی، کله چې انسان په باندې اخته شو او دته تداوی شروع شو، دا تداوی ترسو چې ژوندۍ دی باید د دوا واخلي، او باید وویل شي چې د ایچ آی وی یا د ایچ زد دوا په افغانستان کې په ټول افغانستان کې په وړیا ډول سره توزیع کیږي، او ټول هر کسان چې مراکز ته مراجعه کوي هلته تشخیص کیږي، ثبت کیږي، وروسته د هغه نه ورته دوا منظمن په د هر میاشت دی یا د درې میاشت دپاره په یو ځل باندې ورته ورکول کیږي، او تداوی د ټول عمر دپاره دی.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی له غورماچ ولسوالۍ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خور شیخ خو په خیر؟
ډیره زیاته مننه. ځان معرفي کوي او که د ایچ آی وی په اړه کومه پوښتنه لرئ مهرباني.
غورما د غورماچ د پاریا د غورماچ ولسوالۍ مسؤل.
ډیر ښه مهرباني که کومه پوښتنه لرئ.
خوږه پښتنه نه دا غواړم چې زه خپل د ډاکټر صاحب څنګه غواړم چې پښتنه وکړم. دا غواړم د نور دغه مشکل په نصب لري بس.
د دوی نه پیغام پښتنه کله سره مطرح کوي تاسو پښتنه باندې مونږ ونه رسیدو. ښه د دوی ډاکټر صاحب اړیکې هم پرې شو. تاسو ډاکټر صاحب کیمره باندې وکړئ. تاسو ته هم ډیر خلک چې په ایچ آی وی باندې اخته دي راځي. تاسو ویل چې لا تاسو څخه ډیرو کسانو تاسو ته مراجعه کړي. کوم کسان چې په کابل کې ثبت شوي او تاسو ته مراجعه کوي، تاسو څومره توانېدل یاست چې د دوی د دغه ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې هڅه وکړي او کمپاین وکړي تر څو د دغه ناروغۍ مخنیوي وشي؟
موږ هر کسان چې دلته موږ څنګه راځي د دوه لپاره یو کس مشاور نیولې ده. هغه مشاور دوه په هر ځل کې راځي، مشورې ورکوي، د دې مرض په اکله باندې مکمل معلومات ورکوي، د مرض د مخنیوي په خاطر باندې چې په کوم طریقو باندې کولای شي چې د انتقال نه مخنیوي وشي او د کوم لارو نه چې انتقالیږي، دا ټول مسائل هغه ته بار بار تشریکیږي ترسو هغه کس په دې مرض باندې پوه شي، د مخنیوي لارې باندې پوه شي، چې د تداوی په ګټو باندې پوه شي چې کوم ګټې لري، که دوا وانخلي څه ستونزې ورته پیدا کیږي. نو دې په خاطر باندې په تمام مراکزو کې چې د ایچ آی وی ایز درملنې په خاطر باندې جوړ شوي دي، یو کس یا دو کسان مشاورین هم شته دي هلته. البته باید ووایي چې دا صحیح مشاورین دي چې صحیح معلومات ورته ورکوي، مریضانو ته ورکوي او مریضانو ته ډېر پوهاوی ورکوي چې څنګه کولای شي د دې مرض نه نورو ته د انتقال مخنیوی وکړي، او هغه کسان چې په دې باندې اخته دي څنګه دلته راشي هغوی درملنه واخلي. او باید وویل شي چې د دې کسانو چې موږ څنګه مراجعه کوي ټول راز محفوظ دی، صرف هغه کسان چې په هغه مرکز کې ای دوی درملنه کوي ای دوی پر راز باندې خبر وي، نور هیڅوک ای دوی پر راز باندې نه خبرېږي. دوی د باید مطمئنه اوسي چې په آزاده توګه باندې د تداوی مراکزو ته راشي او خپل تداوی واخلي، هیڅ نه ویره باید ونه لري دوی.
بلې دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري او خبرونه زنګړې شوې ایډز ناروغي ده، او د خبرونه منګه ځکه دا ځلونه ول چې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي یا ایچ آی وی ویروس پیخي په نشي موادو لروګ دو کسانو سربیره په عام افغانانو کې هم لیدل شوی، او دا مهال ویل کیږي چې د نړۍ 15 میلیون انسانان په ایچ آی وی ویروس اخته دي. د افغان جاپان د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت په دې برخه کې منګه پختنی ځوابي. ډاکټر صاحب، په خبرونه کې هم ات نه دقیق وخت لرو، او د خبرونه په دې وروستۍ برخه کې زیاتره په مخنیوي باندې وغږیږو چې مخنیوي څنګه کیږي، او کوم کسان چې په دې ناروغي اخته دي څنګه کولای شي چې له دغه ناروغۍ نه ځان وژغوري. خو له دې مخکې که تاسو موږ ته معلومات راکړئ چې ساسي د مندونو په اساس، یعنی کوم کسان چې تاسو ته راځي زیاتره د ولایتونو نه، تر ډیره په ښځو کې د ایچ آی وی ناروغي لیدل کیږي که نه په نارینهو کې ډیره شته؟
د ایچ آی وی واقعیت زیات په نارینهو کې دی، په نارینهو کې زیات دی، او واقعیت په ماشومانو کې او په ښځو کې ډیر کم دی. ډیر واقعیت تقریبا د 80% نه زیات واقعیت په نارینهو کې دی.
یو اوریدونکو لرو، ګورو چې دوی کومه پختنه لري، نو بیا به د خبرونه ورسی برخې ته وګرځو. السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، کارانت او ټول اوریدونکو ته زه خبرې کوم. دمایو باندې واده پورې چې ویروس باندې خدا ستاسو څخه چې ته ماینه وکړې ته یې چې نو ښه دي چې ویروس معلومات چې دا ملګری ته ځوندای ده چې په پاکستان ته لاړ شي معلومات کې چې دا د شهر مایو صدر کلینیک څخه مخره ته کړی.
ورور باید وویل شي چې دا ورور د دې په خاطر باندې چې تشخیص شي کابل ته ولېږي. کابل ته د په مرکزی پولی کلینیک کې یو څنګه ده د مشورې ورکولو او د ټیسټ کولو مرکز ده. هغه ته د وی سی ټی یا د خپل په خواخه د مشورې اخیستلو او د ټیسټ کولو مرکز ده په پولی کلینیک مرکزی کې موقعیت لري. دا ورور هلته ولېږي، هلته یې معاینات په وړیا ډول سره تکمیل کیږي. کله کدا مثبت تشخیص کیږي یا په دې په وجود کې د ایچ آی وی ویروس تثبیت کیږي، د هغه ویروس د تداوی په خاطر باندې د افغان جاپان روغتون ته معرفي کیږي، او هلته د هغه نور معاینات تکمیل کیږي، او په اخر کې هغه ته تداوی شروع کیږي، او تداوی هم په وړیا ډول سره دی. کولای شي تاسو د ته اطمینان ورکړي، آدرس ورکړي او هغه راشي.
بلې ډاکټر صاحب، کوم کسان چې کابل ته مراجعه نشي کولای، په ولایتونو کې داسې مرکزونه شته که نه؟
باید ویل شي چې تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې په ټول ولایتو کې مراکز نشته دي، خو په غټو ښارونو کې مراکز شته دي. غټو ښارونو کې باید وویل شي چې په کونړ کې، په ننګرهار کې، په کابل کې، په قندهار کې، په غزنی کې، په خوست اوبخې په خوست کې تر اوسه نه دی، خو په همدې وختو کې په خوست کې هم شروع کیږي، په قندوز کې، په بدخشان کې او هرات کې ایده د تشخیص مراکز موجود دي. کولای شي چې هغه د مشورې ورکولو او د ټیسټ کولو مراکز ته مراجعه وکړي، او وروسته د هغه نه چې په دغه مراکزو کې دوی مثبت تثبیت کیږي یا دغه ویروس د هغوی په وجود کې موندل کیږي، د یو خط په واسطه باندې هغوی کابل ته لیږل کیږي او په کابل کې هغوی سب کیږي او درملنه ورته شروع کیږي.
بله ډاکټر صاحب، دوه درې دقیقې وخت لرو، د عامه روغتیا وزارت څومره هڅه کړي چې د دغه ناروغي مخنیوي وشي، او د عامه پوهاوي په برخه کې کوم پروګرامونه یې په لاس لاندې دي؟
د عامه پوهاوي په خاطر باندې باید وویل شي چې عامه روغتیا وزارت ډیر هڅه او ان کړی دی چې د حج اوقاف وزارت سره په تفاهم سره، د لوړ زده کړو وزارت په تفاهم سره، او هم د روزنې او د ښوونې او روزنې وزارت سره دوی خبرې کړې دي. د ښوونې او روزنې په کوریکولوم کې، په درسي کوریکولوم کې د پوهاوی معلومات اضافه کړي دي. په زیاتو کسانو سره د عامې روغتیا وزارت د ټریننګونه دایر کړي دي او هغوی ته معلومات ورکړي دي. او باید ویل شي چې په تعلیمي نصاب کتابونو کې په نږدې وختونو کې د ایچ آی وی ایس په اړه باندې معلومات خپریږي، چې تر څو ټول هغه ځوانان او نوي ځوانان دې په اړه باندې پوه شي چې دا مرض سره رقم مرض دی، سره رقم انتقالیږي، سره رقم د دې نه مخنیوي کیږي. انشاءالله په لاندې موده کې به په کتابونو کې درسي کتابونه کې اضافه شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د خبرونې په دې ورسته برخه کې. هغه اوریدونکو لپاره چې لمنګ سره نوې او ځې شوی د مخنیوي په اړه یو سنور هم معلومات ورکړي چې څنګه کوي چې خلک د ایچ آی وی یا ایډز ناروغۍ نه مخنیوي وکړي، به نو خبرونه پای ته رسو. او ما همکار هم سټډیو ته راغلی، تاسو مهرباني وکړئ چې د مخنیوي په اړه نورې کوم خبرې پاتې معلومات ورکړي.
باید وویل شي چې د مخنیوي په خاطر باندې ټول هغه کسان چې په دې مرض باندې اخته دي یا په دې ویروس باندې اخته دي، کله چې ډاکټر صاحبانو ته، خصوصا د جراحي ډاکټرانو ته دوی مراجعه کوي، دوی باید خپل هغه وضعیت هغوی ته ووایي، او ډاکټر صاحبان هم باید د دوی نه کرکه ونه کړي، دوی سره کومک همکاري وکړي. او د مخنیوي په خاطر باندې ښه دي چې هغه وسایل چې دوی ته استفاده وشو، هغه په کلورین 0.5% کلورین کې د 15 دقیقو لپاره واچوي، او بعد دغه نه په صابون اوبو باندې پریمینځي، بیا یې تعقیم کړي. په دې ډول کولای شي دا وسایل تعقیم کړي، او هغه کسان چې په دې هغه وایروس باندې روغ دي او هغوی زرقي مخدر مواد استفاده کوي، دوی باید اول خو دغه مخدر مواد پرې دی که امکانات دی پرې خودوی نوی، نو هر ځل چې دوی مخدر مواد استفاده کوي یو نوې ستن یو نوې سورنج باید استفاده وکړي. وروسته د دې نه چې دغه سورنج استفاده وکړي په یو محفوظ ځای کې وساتي او هغه وسوځوي. که دوی دغه ستن شریکوي، یو کس وي، دوه کس وي، هر څومره چې زیات وي، د دغه مشترک ستن نه کېدای شي چې هغه ټول ای دوی انډیوالان هم په دې مرض باندې اخته شي. او نه یوازې ایچ آی وی کې د شي چې په دې رقم باندې انتقال کې تور زیړې زیړ زیړې او داسې نور دی ویني امراض دي چې په دې رقم باندې انتقالېدای شي. نور کېدای شي چې یو کس په یو مرض باندې، بلې په بل مرض باندې، بلې په بل مرض باندې اخته وي، په همدغه مشترک ستنې باندې کولای شي چې دغه ټول امراض یو بل ته دوی انتقال کړي، او وروسته د تداوي د لپاره ستونزې ځان ته جوړ کړي او ملک ته جوړ کړي. که څوک په یو مرض باندې اخته وي، د هغه مصارف یو اندازه کم وی که په دوه مرز باندې اخته شو مصرف پورته زی هر څومره امراض زیاتېږي مصرف هم زیاتېږي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. ایچ آی وی ناروغۍ ته ځانګړي شوې وه خپرونه. تاسو یادونه کوو چې د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په خپرونه کې و. له ډاکټر سمنا ډیره زیاته مننه. خپرونه پای ته رسیږي. په راتلونکي نیم ساعت خپرونه کې له جمشید حبیبزاده سره ملتیا وکړئ چې د اوس سټوډیو کې د مهرباني
خسته نباشئ. ناجیه جان و ډاکټر صاحب محترم، السلام علیکم. ساعت 3:30 به وخت کابل شد. ما جمشید حبیبزاده با تیم خبری و تکنیکی ما در این نیم ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که شماری از عالمان دین انتقاد دارند که پروسه صلح حکومت افغانستان یک پروژه بوده و از آن افراد مشخص سود میبرد. عده‌ای از باشندگان کابل از کارکرد حکومت وحدت ملی در 11 ماه گذشته ابراز نارضایتی کرده اند. پیش از پرداختن به تفصیل این گزارش‌ها و سایر مطالب به همکارم فریبا واحدی فرصت میدیم تا سرخط مهمترین های مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش کند و به تعقیب آن الیاس صالح تازه های جهان اقتصاد را ارائه می کند.
شورای عالی صلح افغانستان می گوید که امریکا و چین تلاش دارند که مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هرچی زودتر از سر گرفته شود. وزیر حج و اوقاف افغانستان می گوید که از میان 24 هزار زائر حج تا کنون 15 هزار تنشان به عربستان سعودی انتقال داده شدند. نماینده های ولایت شرقی در ولسی جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها در این ولایت شکایت دارند. ریاست امنیت ملی قندهار می گوید که 4 تن را به اتهام فعالیت های تروریستی بازداشت کرده است. پاکستان از روز دفاع این کشور تجلیل می کند. برای یادبود از 50مین سالگرد جنگ پاکستان بر ضد هند در سراسر پاکستان امروز 1 دقیقه سکوت اختیار شد. عربستان سعودی میگوید در حمله راکتی روز جمعه بر یک انبار سلاح و مهمات در یمن 10 سرباز که شهروندان سعودی اند نیز کشته شدند. صدر اعظم استرالیا اعلان کرده است که کشورش پناهجویان بیشتر از سوریه را خواهد پذیرفت. جان کری وزیر خارجه آمریکا در مورد گزارش‌های ابراز نگرانی کرده که گویا روسیه وسایل نظامی و تجهیزات را در سوریه جابجا کرده است. و نیروهای امنیتی تاجیکستان اوایل امروز هم برای عبدالعلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع این کشور و طرفدارانش جستجو نمودند. مقام های تاجیکستان نظرزاده را به دست داشتن در حمله های روز جمعه در این کشور متهم می کنند.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که اگر پاکستان در قسمت ترانزیت مشکلات ایجاد نکند، صادرات افغانستان افزایش خواهد یافت. میرزمان پوپل رئیس انکشاف صادرات و صنایع این اتاق بر رادیو آزادی گفت پاکستان در حال حاضر تعرفه میوه‌های تازه افغانی را بلند برده که این کار تجاران افغان را با مشکلات روبرو ساخته است.
نظر به سال گذشته تولیدات ما فوق العاده زیاد است، اما باز هم دولت پاکستان تعرفه های خود تقریبا 200% بالای میوه‌جات تازه افغانستان بلند برده که تقریبا سال گذشته یک موتر میوه تازه به 50000 کلدار موصول میشه، از یک شده 50000 کلدار موصول میشه به پاکستان.
با گفته آقای پوپل سال گذشته تجاران افغان از یک موتر میوه تازه 50000 کلدار پاکستانی مالیه می پرداختند که در سال جاری این مالیه به 150000 کلدار پاکستانی افزایش یافته است. مسئولان ریاست زراعت ولایت فرا میگویند تلاش خواهند کرد تا کشت زعفران را در ولسوالی پشتوکو افزایش بدهند. عبدالمتین رئیس زراعت این ولایت به رادیو آزادی گفت برای دهقین این ولسوالی 10 تن پیاز زعفران و 14 قلم وسایل زراعتی را توزیع کرده اند. با گفته آقای عبدالمتین تحقیقات آنها نشان می‌دهد که آب و هوای ولسوالی پشتوکوه ولایت فرا به کشت زعفران مساعد است. و مسئولان ریاست زراعت ولایت تخار میگویند که رساندن به موقع دوای ضد حشرات به دهقین این ولایت سبب شده است تا حاصلات خربوزه در این ولایت افزایش یابد. محمد سالم سایی رئیس زراعت ولایت تخار به رادیو آزادی گفت در سال روان مقدار زیاد پالیزهای خربوزه در مرکز و 8 ولسوالی این ولایت کشت شده است. آقای سایی از مقامات مربوطه خواسته است تا بازار مناسب را برای فروشندگان خربوزه مهیا سازند تا اقتصاد دهقین این ولایت بهبود یابد. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 62 افغانی و 65 پول، یک یورو واحد پول اروپا 69 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی، یک ریال سعودی 16 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 598 افغانی.
تشکر زیاد که با رادیو آزادی هستین. در بخش تکنیک انجینیر عبیدالله عبید با من است. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با تفصیل میشنوین. شماره از عالمان دین انتقاد دارند که پروسه صلح حکومت افغانستان یک پروژه به سود افراد مشخص بوده است.
اونهایی که داعیان صلح هستند اینها در یک پروژه پیش می روند. اونها امکانات نقدی را به جیب خودشان می ریزند.
شماره از باشندگان کابل از کارکرد حکومت وحدت ملی در 11 ماه گذشته ابراز عدم رضایت کردند.
در مجموع وقتی که ما میبینیم وضع اقتصادی رو به پیشرفت نیست و وضع امنیتی هیچ کس خودم از اون احساس نمیکنه.
تعدادی از باشندگان ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر انتقاد دارند که در عملیات نیروهای امنیتی در این ولسوالی به مردم عام تلفات وارد شده است.
مردم داخل سفر کردن، 9 نفر که شهید شده طفلا و شاتراز.
و در این باره نیز با تفصیل خواهید شنید که صدر اعظم استرالیا اعلان کرده که پناهجویان بیشتر از سوریه را میپذیرند. تشکر که با ما هستین. شماره از عالمان دین پروسه صلح را یک پروژه می دانند که تنها تعداد محدود افراد از آن نفع مادی می برند. این علما روز یکشنبه در نشستی که تحت نام صلح و اعتدال از نظر اسلام برگزار شده بود تاکید کردند که برای موفقیت پروسه صلح باید هر دو جانب از خود نرمش نشان داده و موانع موجود از سر راه این پروسه برطرف شود. اما مسئولان شورای عالی صلح افغانستان کار این شورا را کامیاب و پردستاورد می خوانند. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر.
این اولین بار است که عالمان دین بالای پروسه صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح انتقاد کرده و تلاش های صلح را صرف یک پروژه عایداتی می دانند. شماری از عالمان دین روز یک شنبه در نشست که از سوی اکادمی علوم زیر نام صلح و اعتدال از نظر اسلام در کابل برگزار شده بود گفتند که صلح نباید در حد یک شعار باقی مانده و باید موانع ایجاد شده در برابر این پروسه از میان برداشته شود. سید عبدالهادی هدایت رئیس بنیاد دعوت اسلامی میگوید هرگاه تلاش های صلح به همین شکل دوام پیدا کند کدام نتیجه ای را در پی نخواهد داشت.
اونهایی که داعیان صلح هستند اینها در یک پروژه پیش می روند. اونها امکانات نقدی را به جیب خودشان و افراد و اشخاص معلوم الحالی می ریزند. ما نخواستیم مانی صلح را از سر را برداریم. این پروژه تطبیق برنامه صلح تا که ما هستیم در کشور ما پیدا می کند ولی نتیجه نمی دهد.
آقای هدایت گفت برای موافقت گفتگوهای صلح لازم است که هر دو جانب در موقفهایشان نرمش آورده و تلاشها برای رسیدن به صلح را متوقف نسازند. زامن علی محقق که دیگر از عالمان دین میگوید افغانستان در حال حاضر بیشتر از هر چیز دیگر به صلح نیاز دارد و گفتگوهای صلح باید به دور از مداخله خارجی ها صورت گیرد.
در دنیا همه دنبال صلح هستند. ما شما تشنه این کار هستیم. جامعه ما، مردم ما، کشور ما نیاز شدیدی به این امر دارد. مردمی که کمتر از 40 سال است که در بحران و طوفان قرار دارد.
این عالمان دین تاکید کردند که گفتگوهای صلح باید صادقانه باشد به خاطر که به گفته آنان قربانیان خشونت‌های جاری در کشور بیشتر افراد ملکی هستند. دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان که انتظار می‌رفت در 31 جولای سال جاری میلادی انجام شود با پخش خبر ملا محمد عمر تا زمان نامعلوم به تأخیر افتاد. پس از به تأخیر افتادن دور دوم گفتگوهای صلح و حوادث خونین در شهر کابل حکومت افغانستان اعلام کرد که پس از این از پاکستان نمی‌خواهد که طالبان را به میز مذاکره حاضر کند. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست سامی مقامات عالی رتبه کشورهای کمک کننده گفت حکومت برای تجدید روند صلح تلاش کرده و این پروسه را همیشه از اولویت‌هایش خوانده است. در همین حال عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح میگوید صلح نیاز افغان ها است و به گفته وی این شورا نیز در پیشبرد کارهایش در این خصوص موفق بوده است.
نو ده مشکلات و ده پیچلتیا
با
وجود همه مشکلات به عقیده من شورای عالی صلح تا حال کارهای کافی را انجام داده است که یکی از دستاوردهای آن گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان با هیئت رهبری تحریک اسلامی طالبان در اسلام آباد می باشد. آقای مجاهد افزود که با توجه به تعهدات اخیر جامعه بین المللی برای موافقت پروسه صلح نیز خوشبینی های وجود دارد، اما کارشناسان افغان میگویند برای انجام موافقت گفتگوهای صلح لازم است تا اجماع به سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی ایجاد گردد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. شماری از باشندگان کابل از کارگرد حکومت وحدت ملی در 11 ماه گذشته رضایت ندارند. آنان میگویند که حکومت نتوانسته در این مدت زمان اوضاع امنیتی و اقتصادی کشور را بهبود بخشد. این مسئله در حال مطرح می شود که به تازگی شماری از نماینده های جامعه جهانی در نشست سام گفتند که حکومت وحدت ملی در بخش های مختلف پیشرفت های خوبی داشته است. سحر لیوال و تفصیل.
برخی از افغانها در حال از چگونگی کار حکومت وحدت ملی در 11 ماه گذشته ناراضی‌اند که جامعه جهانی گفته حکومت در این مدت در بخش‌های مختلف دستاوردهای خوبی داشته است. این افغانها می‌گویند که نه تنها با آغاز کار حکومت وحدت ملی در وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور بهبود نیامده، بلکه هر روز اوضاع در حال بدتر شدن است. برکت الله آریوبی و حاجی مراد، دو باشنده شهر کابل، در صحبت با رادیو آزادی حکومت وحدت ملی را ناکام خوانده گفتند که از ادامه این وضعیت ناامید شدند.
متاسفانه که ملت ناراض است و حکومت به وعده هایی که در جریان کمپین هر دو نامزد کاندیدان کرده بودند نتانستند به وعده های خود وفا بکنند. در مجموع وقتی که ما میبینیم وضع اقتصادی رو به پیشرفت نیست و وضع امنیتی هیچ کس خودم اصلا احساس نمیکنه.
از لحاظ امنیتی و از لحاظ ایجاد شغل و پایین آمدن سویه اقتصادی مردم، حکومت را بیخی یک حکومت مطلق ناکام میدانند.
این باشنده های شهر کابل در حال از چگونگی کار حکومت ناراضی اند که جامعه جهانی به روز یک شنبه در نشست مقام های بلند رتبه بین المللی پالیسی و دستاوردهای حکومت افغانستان را تایید کرد و از فعالیت حکومت وحدت ملی رضایت نشان داد. رئیس جمهور غنی در این نشست از پیشرفت های حکومت در بخش های مختلف و برنامه های کاری آینده سخن زد. نیکولاس هایسم، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، نیز حکومت وحدت ملی را موفق خوانده، گفت که این کشور دستاوردهای در بخش مبارزه با فساد و حکومتداری خوب داشته است. این در حال است که نظرسنجی های اخیر از سوی برخی از نهادهای خصوصی نشان میدهند که 80% مردم از عملکرد حکومت راضی نیستند. این نظرسنجی ها نشان دادند که میزان حمایت و رضایت مردم از رهبران حکومت وحدت ملی نسبت به اوایل کار حکومت به گونه جدی کاهش یافته است. اما پرسش اینجاست که چرا جامعه جهانی از عملکرد حکومت وحدت ملی خوشنودی نشان داد و پرده از کاستی ها بر نداشت. تحلیلگران سیاسی در پاسخ به این مسئله میگویند جامعه جهانی به هدف تشویق رهبران حکومت وحدت ملی در رابطه با کارکرد آنان نظر مثبت ارائه کرده است. حاجی سید داود، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت جامعه جهانی تلاش میکند تا از این طریق برای عملی شدن تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی زمان بیشتر را به آنان واگذار کند.
به کمال تاسف در طول 11 ماهی که گذشته هموطنان ما به جز غم و رنج و اندو چیز دیگی ندیدند. اما از اینکه جامعه بین المللی این مسائل خوب میفهمه، درک میکنند، به خاطر از اینکه یک مسئله یک جنبه تشویقی داشته باشد، یعنی برای زنا یک رقم وقت دادن، وقت تمدید کردن. اما طور اگر آقای غنی و عبدالله به تعهدات خود عمل نکنن، این بسیار مشکل است که جامعه بین المللی چیزی را که بازو هم تعهد میکنن سرشمل نمیکنن.
در این حال برخی از آگاهان میگویند حکومت در وضعیت فعلی فرصت زیادی برای عملی شدن تعهداتش نداشت، اما به اجرا گذاشته شده اقدامات عملی ابتدایی از سوی حکومت وحدت ملی نیز برای جامعه جهانی خوشایند است. محب الله شریف، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت حکومت وحدت ملی باید مشکلات داخلیش را از میان بردارد، روابط با مردم را نزدیک ساخته و هماهنگی عملی را با جامعه جهانی تضمین کند.
حکومت وحدت ملی باید کشمکش هایی که در داخل رژیم وجود دارد این باید برداشته شود. دوم، انسجام حقیقی و در روابط بین حکومت و بین رعیت به شکل نزدیک باید ایجاد شود. در عین حال حکومت افغانستان باید این را تضمین بکنه و بین حالات افغانستان و خواستهای جامعه جهانی از هماهنگی حقیقی و عملی را به وجود بیارد.
عده دیگر از آگاهان امور و مردم عام میگویند که اگر حکومت به همین شکل ادامه دهد و مردم را کمتر در حکومتداری و تصمیم گیری ها سهیم بسازد، در سالهای آینده با مشکلات بیشتر روبرو خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شماره از باشندگان منطقه زرغونشهر ولسوالی محمد آقای لوگر انتقاد دارند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در این منطقه به مردم عام تلفات وارد شده است. آنان روز یکشنبه حین صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که نیروهای امنیتی به مردم حتی فرصت تدفین اجساد و انتقال زخمی ها به شفاخانه ها را نداده است. اما نیروهای امنیتی در ولایت لوگر با رد این گفته ها میگویند که در مورد آغاز عملیات به مردم محل اطلاع داده شده بود. آروز قیاسی در مورد جزئیات می‌دهد.
تلفات ملکی در عملیات و درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در افغانستان یکی از چالش های جدی بوده که همواره مردم از آن شکایت داشته اند. این بار شماری از باشنده های منطقه زرغون شهر ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر می گویند که در عملیات نیروهای امنیتی به افراد ملکی تلفات وارد شده و هنوز نیز در این منطقه درگیری ادامه دارد. آنان روز یکشنبه در تماس با رادیو آزادی گفتند که نیروهای امنیتی قبل از آغاز عملیات مردم را مطلع نکرده و به همین دلیل مردم عام تلفات جانی و خسارات مالی را متقبل شده اند. حاجی اسدالله یک تن از باشنده های این منطقه گفت که نیروهای امنیتی حتی فرصت دفن اجساد و انتقال زخمی ها را به شفاخانه نیز به مردم نمی دهند.
زمینتر محصره از چه طرفش و خیلی بمبارت شدید بود. اون زیاد مزارن خونه مردم برم شده خیلی. اما قدر موقعه همه در کسر کمیشه ایدار از این منطقه بکشیم در جای در منطقه دیگر بریم نزفن کنیم. خونه مردم محصره کردن در خونه مردم میشنن. مردم رو خود سفر کردن در هر جد. نو نفر که شهید شده طفلا و سیاسراز. دیگری ها شهید شده و زخمی هست. ششتاف نفر زخمی هست. این وکلگیر همونجا مونده که اگمی مردم ما را کنوخی بده که ما بیروشه این نظره.
یکی دیگر از باشنده های منطقه زرغون شهر ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر گفت که اگر هدف حکومت تامین امنیت است، باید به مردم فرصت داده شود تا خانه هایشان را ترک کنند.
خواست ما دولت همی است که اگر تعدفش است، امن کدنش است که امن مکنه منطقه را که مخالفین بجنگه خود مردم اک واقع بتا که دمیجا بیرون شد همی وشتکا سیاسر نار خادجه خود بیرون کند.
این در حال است که از 4 روز به این سو عملیات تصفیوی از سوی اردوی ملی، پلیس و امنیت ملی در منطقه زرغون شهر ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر راه اندازی گردیده است. نیروهای امنیتی ولایت لوگر هدف این عملیات را پاکسازی این منطقه از وجود مخالفان مسلح عنوان نموده گفت که در این عملیات با مخالفان مسلح دولت تلفات وارد شده و مقدار اسلحه و مهمات و واسکت‌های انتحاری نیز به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. محمد ورا اندرابی، عامر امنیت قماندانی امنیه لوگر روزشنبه به رادیو آزادی گفت که در عملیاتی که در منطقه زرغون شهر ولسوالی محمد آقا ادامه دارد، به نیروهای امنیتی نیز تلفات وارد شده است. با آنکه باشنده های منطقه زرغون شهر ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر از تلفات جانی و خسارات مالی در این منطقه حرف میزنند، اما نیروهای امنیتی این ولایت میگویند که تلاش می شود تا در این عملیات مردم عام متضرر نشوند. داود احمدی قماندان امنیه لوگر به رادیو آزادی گفت قبل از آغاز عملیات به باشنده های این منطقه اطلاع داده شده بود.
هیچ یو عسکر، هیچ یو افغان، هیچ یو منصبدار در نسی قبل اولی
که هیچ افغان، هیچ عسکر و هیچ یک از منصبدار این را پذیرفتن نمی تواند که کس مردش را نتواند دفن کند و اینها مزاحم هیچ کسی نیستند. قبل از اینکه در منطقه عملیات آغاز شود به مردم منطقه خبر داده شده بود و با آنان موقع داده شده تا جانشان را نجات دهند. اگر احیانا کدام ریش سفید و یا خانمی در منطقه باقی مانده باشد، ما با آنان کمک نموده نجاتشان می دهیم.
این در حال است که چندی پیش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در کابل و کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات افراد ملکی در درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت در افغانستان خبر دادند. کمیسیون حقوق بشر بارها گفته است که حین انجام عملیات ها و درگیری ها قوانین جنگ باید در نظر گرفته شود و تلاش شود تا از وارد شدن تلفات به افراد ملکی جلوگیری صورت گیرد.
در همین ارتباط شما شماری از باشندگان لوگر در پیامگیر رادیو آزادی پیام خود را گذاشتن.
از پیام های شما
که باشندگان زرخونشار ولایت لوگر هستم. 4 روز است که عملیات روان است. هم متاسفانه که در این عملیات کس نیمونه که از خانه‌اش بیرون شوه. مردمی که به شهادت رسیدند، مردم منطقه شسرا نمیتونن که دفن کنند از جهتو. زخمی ها هست داخل خانه مونده.
ما یکی از کارمندای سرمیاشت قریه زرخونشار ولایت لوگر هستم. از مدت به این طرف عملیات در این قریه جریان داره از طرف دولت. در اثر اصابت اوان و مرمی های سقیله به خانه های مردم، تعداد زیادی اطفال و زنا و مردا زخمی شدند و بعضی کسا به شهادت رسیده. 3 روز میشه که جنازه ها دفن نشده و هم یک رای اگر پیدا شود که زخمی ها را به خاطر انتقالش راه ها را باز کند، کسی را اجازه نمیده دولت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. وزیر حج اوقاف افغانستان میگوید که از جمع 24 هزار زائر حج تا حالا بیش از 15 هزار آن به عربستان سعودی انتقال شدند. لیزا حیدری در این مورد با فیض محمد عثمانی وزیر حج اوقاف افغانستان مصاحبه کرده که فشرده آن را با هم میشنویم.
خوشبختانه از آغاز پروسه تا کنون 15400 حاجی از جمع 24 حاجی به عربستان سعودی طی 33 پرواز انتقال یافتند.
تشکر آقای عثمانی، آیا مشکلات سر راه انتقال زائرین افغان به حج وجود داشته تا اکنون؟
خوشبختانه مشکلی که مانع انتقال حجاج شوه و پروسه را مختل بکنه ما با چنین مشکلی مواجه نبودیم، جز موارد بسیار خرد و ریزه که ما او را تقریبا طبیعی میدانیم. در ایتو یک پروسه بسیار کلان ما با کدام مشکل جدی خوشبختانه به لطف پروردگار مواجه نشدیم.
از مشکلات اندکی که شما یادآوری کردین میشه ما اشاره بکنین که چگونه از مشکلات وجود داشته؟
خب طبعا در آغاز پروسه حج حجاج ما کمی با تأخیر مراجعه میکردن در بعضی پروازا، 10 نفر 15 نفر اگر غیر حاضر می بود و ای که برای 1 روز 2 روز یک تیاره ما کمی با تأخیر آمد، دیگر بجز این موارد همه در جریان هستن، حجاج ما در جریان هستن، ما کدام مشکل قابل ملاحظه ای نداشتیم و الحمدلله به خوشی و سلامتی 15400 و چند نفر حاجی تا فعلا به عربستان سعودی انتقال داده شده.
عثمانی صاحب، شما اطمینان داده می توانین که تمامی حجاج به زمان دقیق و یا مشخصی که تعیین شده اینا به مو زمان انتقال می یابند؟
بله، به گفته عوام دمو تپ و تلاش بندگی خود کردیم، آینده را هیچ کس پیش بینی کردن نمی تانه، ولی از نظر اتخاذ تدابیر، از نظر تقسیم اوقات های پروازی الحمدلله ما ایره برتان گفته می تانیم و کوشش ما ایست که پیش از وقتی که ما در نظر گرفتیم، پیش از تقسیم اوقاتی که برای انتقال در نظر گرفتیم، انشاءالله حجاج خود ما انتقال داده میتونیم.
عثمانی صاحب، معلمینی که برای رهنمایی زائرین افغان به حج قبلا در این قسمت مشکلات وجود داشته، اکنون به خاطر حل این مشکل شما چی اقدامات را انجام دادین؟
ما در حدود اضافه تر از 1000 کارمند و همکارایی داریم که در بخش های عرضه خدمات کار میکنن، از ایجم در حدود 450 تا 500 نفر یا رهنماها و معلمین و ناظمین هستند. معلمین ما و رهنماهای ما توسط یک کمیته در جریان کار ارزیابی میشن و فرم ارزیابیشان در پیش ما وجود داره. به طور مثال پارسال تمام معلمین ما ارزیابی شدن و در 3 کاتگوری لیستشان در پیش ما بود. ما این لیستا را مطالعه کردم و این تقسیم بندی ها را در نظر گرفتیم و از سراسر افغانستان ما شخصا معلمین خواستم اکثریتشان و کسایی را که در کاتگوری اول بودن طبعا و دیگه امتحان داده بودن، چه از همکارای ما در خود وزارت در مرکز و چه در ولایات که در هر ولایت 1 نفر 2 نفر کاتگوری اول بود.
شنیدین که وزیر حج اوقاف افغانستان گفت که از جمع 24 هزار زائر حج از کشور تا حالا بیش از 15 هزار آن به عربستان سعودی انتقال شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ساعت صدر اعظم استرالیا اعلان کرده که پناهجویان بیشتر از سوریه را میپذیرد. در این حال گزارش شده که بریتانیا 15,000 مهاجر سوریه را خواهد پذیرفت. از سوی دیگر هزاران مهاجر دیروز به اتریش و جرمنی رسیدند و با استقبال گرم باشندگان بعض شهرهای این دو کشور مواجه شدند. گفته می شود افغان ها نیز شامل مهاجرین بودند که به جرمنی رسیدند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
استرالیا اعلان کرده است که پناهجویان بیشتر از سوریه را میپذیرد. تونی ابات امروز اعلان کرد که افزایش در تعداد مهاجرین سوریه که استرالیا آنها را میپذیرد در برنامه پذیرش ادبای دیگر کشورها تغییر را وارد نخواهد کرد. این تصمیم حکومت استرالیا بعد از فشارهای اخیر از سوی حزب صدر اعظم ابات اتخاذ شده است. ابات رقم مشخص مهاجرین سوریه‌ای را که استرالیا میپذیرد ابراز نداشت، ولی گفت که بالای پذیرش افراد بیشتر از اقلیت‌های رنجیده‌ای که در کمپ‌های مهاجرین در شرق میانه به سر می‌برند تمرکز خواهد شد. در این حال روزنامه لندن تایمز گزارش داده است که حکومت برتانیا آماده است که 15,000 پناهجوی سوریه را بپذیرد و از اپوزیسیون آن کشور یعنی حزب کارگر تقاضا نموده است که برای آغاز عملیات‌های هوایی علیه داعش در سوریه از حکومت برتانیا حمایت کند. این روزنامه قبلاً گزارش داده بود که گزینه وجود دارد که شاید برتانیا مهاجرین را مستقیماً از کمپ‌های ملل متحد در سرحدات سوریه بپذیرد. این گزارش بعد از آن منتشر شد که هزاران پناهجو دیروز به اتریش و آلمان بعد از آن رسیدند که حکومت هنگری بس‌های را برای انتقال آنها در دسترس قرار داد. حدود 200 مهاجر دیروز به شهر هامبورگ آلمان رسیدند و با استقبال گرم باشندگان این شهر مواجه شدند. وجیه رستگار، هنرمند افغان که در نزدیکی هامبورگ زندگی می کند و از این مهاجرین استقبال کرد، در مورد رسیدن این مهاجرین و نحوه استقبال از آنها بر رادیو آزادی گفت:
فوق‌العاده حالی بود، دور از انتظار و آنقدر آلمان ها واقعا امو اس انسان دوستی خودت تبارز دادن. این شما باور بکنین که یک حالت هیجان برام دست داد، اشک از چشمای من سرازیر شد که بالاخره انسان انسان از هر نقطه دنیا باشه، بدون در نظر داشت موقعیت جغرافیایی، بدون در نظر داشت رنگ و پوست و خون. اینا
مهاجرینی که دیروز به شهر مونشن آلمان رسیدند نیز مورد استقبال گرم آلمانی های قرار گرفتند که حامی پالیسی حمایت از پذیرش مهاجرین سوریه بودند.
عملیات جستجو برای دستگیری وزیر دفاع سابق تاجیکستان با شدت ادامه دارد. این عملیات در منطقه کوهستانی تنگی رامیت در شرق دوشنبه را اندازی شده است. گفته شده که نظرزاده و امراهانش بعد از آن به تنگی رامیت فرار کردند که حملات خونبار روز جمعه بر یک مرکز پلیس را انجام دادند. باز هم تفصیل را در گزارش از زرغون منگل بشنوید.
نیروهای امنیتی تاجیکستان به جستجویشان عقب معاون اسبق وزارت دفاع آن کشور عبدالعلیم نظرزاده ادامه دادند. این عملیات جستجو بیشتر در منطقه کوهستانی تنگی رامیت در حدود 150 کیلومتری شرق دوشنبه متمرکز است. وزارت داخلی تاجیکستان میگوید نظرزاده و همراهانش بعد از آن به سوی تنگه رامیت فرار کردند که حملات خونبار روز جمعه بر یک مرکز پلیس و انبار اسلحه را انجام دادند. به گفته وزارت داخلی تاجیکستان 5 تن از همراهان نظرزاده دستگیر شدند. مقامات می گویند نظرزاده با تندروان اسلامی دست داشت و 130 تن از حامیانش با وی فرار کردند. ولی وزارت داخلی تاجیکستان دیروز گفت تنها 7 تن از امراهان نظرزاده با وی فرار کردند. بر اساس یک خبر تازه، دو افسر وزارت دفاع تاجیکستان به اتهام دخالت در حملات اخیر در دوشنبه دستگیر شدند. در این حال مومن احمدی خبرنگار رادیو آزادی در تاجیکستان از محلی که عملیات جستجو در آن ادامه دارد چنین معلومات داد:
حالا عبدالحلیم نظرزاده در 150 کیلومتری دورتر از دوشنبه در یک محل با 7 یا 8 نفر پنهان شدند و اون منطقه کاملا زیر نظارت است. با این فرصت دادند که تا چند ساعت بعد بدون خونریزی و زنده تسلیم شود. یک منبع از مقامات انتظامی با ما گفت که در صورت تسلیم نشدن احتمال می رود که تا تاریک شدن روز این گروه کاملا نابود کرده شد.
نظرزاده یک عضو اسبق اپوزیسیون تاجکستان متحد است. این حزب یک اتحاد از دموکرات ها، نشنالیست ها و نیروهای اسلام گرای است که در دوران جنگ داخلی تاجکستان در سالهای 1990 علیه نیروهای حکومتی می جنگیدند. نظرزاده یکی از اعضای اپوزیسیون متحد تاجکستان بود که بر اساس یک توافقنامه شکننده تقسیم قدرت که بخشی از توافق سال 1997 با رئیس جمهور امام علی رحمان بود شامل کابینه شد. عملیات برای دستگیری معاون اسبق وزیر دفاع تاجکستان در حال ادامه دارد که بیش از 20 نفر در اثر درگیری های تازه بین پلیس و مخالفین تندرو اسلامی آن دیروز در دوشنبه 20 کشته به جا گذاشت.
از اینکه با رادیو آزادی هستین یک دنیا تشکر. در یک ساعت دیگر همکارم صفی الله استانکزی با شما